پوزی دنده درلوده. ازادي راديو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتی ده.
زما د راتګ لامل دا و چې د طالبانو حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او ویې ویل چې ته باید محکمې ته حاضره شي. کله چې هماغه جلب راغی ډېره وډاره شوم، په هېڅ پوه نه شوم او وتښتېدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایي شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتېدم.
صابره سادات چې پخوانی کماندو افسره ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوې او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ ځوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیې نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. راتلون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې مېرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګرۍ صنعت پور کې دوه دي. خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
انده یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګور عملات نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وین.
نور مطالب هم لرو که تر پایا را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړي شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
مسمو نن ولیدل لیکنه ډیر خکارې خړې دا او دا د راتون کې ځوانانو لپاره د تشکېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوې نسل لپاره، یعنی به ښه کاردار د ډول کارونه کچیر دی کو د نور څو ځوانانو چې دغه مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت په معلوم سي د فیسبوک له دې شانه خبره وګرځي.
ډیر مهمه دي، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونو څخه، کتاب دي چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغیز کولای سي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای سي، مطالعه سره ذوق زیاتېږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ځوان باندې مثبت اغیز کولای سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات سي او ځوانان د مطالعه سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف، ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوولس سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او د راسې عام شاعران، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته د سره رسېدلی وو لکه د یو اختر مېناس وي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو لسی دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي، پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سي سره و مو ورېدو، پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا څنګه یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغاني چې کوم راځي ول سي هغه خلکو ته ډالۍ نه نو دا چې خلک دې یو ستر سلام وایي کوم کتابونه غواړي ودا خلک به شي ډیر وو، خو البته بل شر دا وو چې دا څه هم نو وسپا ار کتاب باندې ډالۍ و که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه راځولي وو هغه به داسې نه وو چې پر هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وو بلکې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه نو یعنې دغه تقریبا چې ما له دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې حتی یوه ډالۍ به خبره دا به شپاول وه چې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېدي داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه له هغه سره تنصیبه کړه نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي الحمدلله
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو دلته یې وه ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاصن په کندهار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه دې قدیمې وې او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پانتونو ته نږدې وي نو د دې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده نور نو کتابونه به هرې سبقې کتابونه وو
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
بل هلته ډېر خرڅېدل تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر لکه د ډېره پره د ازوانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو هغو له دو سره ډېره لېوالتیا
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا لس زره کتابونه وپلورل شول ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې خوشي څرګندوي
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان کتابچې کتابونه ګیلاسونه او بایسکل ایښودل سوي وه د خلکو د تشویق په موخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله او تر سلو ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی وو تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سي
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سره شریکو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي څرنګه له دوی څخه به واورو
په دې کتاب کې زما د تیرو 8 کلونو 40 لنډې کیسې دي په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم کتاب مې خپلې مېرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بېرته تازه او کلکه کړه کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لېږلی و خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې بې خونده او بې پنده وي چې زه یې له کتابه وباسم د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي د ژوند او کامیابیو کیسې دي که درد خودل شوی نو خوخی تا درسیدو هیل با هم ور سروی که کما کیسا پستونز لیکل شوی ده هواری لاری هم پا گوتا شوی لستون که ننه هیلی کوی حت من ور تا یا خون ور کوی یا پن ور کوی یا ده دمی سبب گرزی یا هم ور تا ده پیکر ده بدلی دو
ده بیشرم پنوم ده نصرت ارمان ده لند بکسو مجمع پا کابل که چاپ شوه اوز با ده یو پخوانی کتاب پان راوارو ده بریا اروا پوهنه دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنځي محصل حمید الله سمیم لوستای دی له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د هر په هنیز نظر کتن شوې ده او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي د ښه ژوند د لارښوونې د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي مثبت فکرونه او نوي فکرونه دواړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي که ژوند د جګړې میدان وګټئ ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ پیری که شاید تاسو ورک شه او ټول خلک بدرد دښمنان ښکاري مګر که تاسو ژوند یو لوبه وګڼئ تاسو لپاره به ډېر ننداره ایزو اوسېږي که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته کوي وایو تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي که چیرې ژوند هم همدغسې کړو که ژوند ته هم یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونه په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي هغوی حل لارې بیا یې اسانه پیدا کولی شو بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شي او داسې کار وکړي چې خپله څه چې ان شاوخوا لږ مو هم ترې خوند واخلي دا بریالیتوب دی یعنی د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ د همغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ د همغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه بد وضعیت چې اوس په کې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی هره ورځ باید له نوي فکر له نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي ژوند شیبه په شیبه چې تېرېږي بدلېږي او باید بدلون ولري بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پېژنو تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو ځان کشف نه کړو احساسات کنټرول نشو کړای تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای تر څو د نورو سره د جوړجاړي شېبې ونه شو ازمایلی ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي ووایئ چې ولې وروسته پاتې یم که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی په کوم اساس سره یې کړی دی له ما څخه یې څه شی لوړ دی له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی همغو برخو ته کار وکړئ په همغه برخو باندې تمرکز وکړئ تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ تاسو هر څه کولی شئ په ژوند کې بدلون امکان لري دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو د هغوی کړنې د هغوی پرمختګونه د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته یې داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی او کس داسې کار کړی دی خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی تغیر یې ورکړی دی مونږ هم کولای شو.
له حمید الله سمیم څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ډیورن لکرشي پوری غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یو کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تباعت اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو د مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ځل ربی راهي وایي چې د تباتی موادو د بیو لوړېدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اورېدلی شئ. خدام ګړي شعر لرو د ټولۍ لمن شیر د دوی په شخ.
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑ وڈ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑا وم دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کے حس کرل خمارانو او مرانو بخوڑما تی جنت پرنیمتنو په میزړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو غبینو په میروح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه. که جامې وي د وریښمو، که باوو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به امبرینه، ما ته خره لګیدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه لاده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه، پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدېدمه ریږدېدمه. او زه یې فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، دلالي په نکاح شوه، دمړه ورور پیغله ورینداره، هی نو څه وو غوټکېدلې کیلهی وه، په سپېره تندي مې تویه، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نه شم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نه شم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمېږي نه څڅېږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه ژړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کېږي باک یې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي، چاته هېڅ نه محسوسېږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوي دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی، هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و، او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره
د د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اورېدل کیږي. پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و، نه کلبي حمله و، دا مریضان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي، هم مریضان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی. یو دغه یو دکان دی جوړي، دغه بوډم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بل ته سپینو ثابت نه وي بله پروپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسی صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوز درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسی صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکود راپورونه خپاره شول. اوس په یو بل صنعت ته مخه کړو چې صنعتکارانې د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مسرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډېره شي. د خوست د یو شمېر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزر شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سونګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د یوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیاله وی ویناو د باندوي یانه بعد سل ری پاکې کال دوره ونیم شله کال دوره په دامن دیواله مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلی
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډېره وه د ناستې لپوزینی ولی بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډېره برخه د مزر وه خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډېر کاریږي د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نورخان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکه د وخت نه مش خلخونه په داسې وتي د پوخای وخت نه پلایي میش در د پیزه کاروبار کې توجه ډیر دی
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن د دې برخه کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونې صنعت ښه پلل شوی وي د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سفنګ لپاره کاروي
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزریو خولې دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغونې صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداری تشتي خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي تر بلې خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم شدی وي
غم سهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم سهیر